لپاره چمتواله اعلان کړ او وی ویل چې
موږ باور
لرو چې د تاوتریخوالي د کمولو او له هر ډول ټکر څخه د ډډه کولو لپاره هڅې اړینې دي، ځکه چې دا د اسلام د ګران پیغمبر صریح امر دی. نن سبا له بل هر وخته زیات اړتیا ده چې مسلمان هېوادونه د یووالي او ورورولۍ په ساتلو سره د ګډ دښمن پر وړاندې ودرېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم په دغې لیدنې کې د ایکو د کورنیو چارو وزیرانو د غونډې د بریالۍ جوړولو په باب مبارکي ورکړه. د ایران د حکومت او ملت څخه د میلمه پالنې یې هم مننه وکړه او دغه راز وویل، په تېر یو کال کې زما دا څلورم سفر دی چې اسلامي ایران ته راځم، چې دا د اسلام آباد او تهران ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د ژورتیا او ملګرتیا د پراختیا اهمیت ښیي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته د ډاکټر پزشکیان د تاریخي سفر یادونه وکړه او دغه راز وویل، امید لرو ترلاسه شوي تړونونه به په راتلونکي کې عملي شي او څرګندې پایلې به ولرو. سرحدي ملګرتیا او له ترهګرې سره د ګډې مبارزې له اقدامات په باب ښه پرمختګ شوی او سره سیل موسن نقوي همدارنګ ترهګري او د غیر قانوني مهاجرینو مسله د ایران او پاکستان ګډې اندېښنې وبللې او دغه راز یې وویل، له نیکه مرغه په دغو ډګرونو کې د دواړو هېوادونو ملګرتیا ګټورې پایلې لري. په عین حال کې د افغانستان حکومت سره جوړتي خبرې اترې هم روانې دي او موږ غواړو چې شخړې د خبرو اترو له لارې په سولیز ډول حل شي او هڅه کوو چې د سیمې هېوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیان نه شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په پای کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلتیاو د ختمولو په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت د منځګړیتوب د وړاندیز ټول هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د سیمې په تېره بیا ګاونډي هېوادونه د یو بل په درد رسي او باید چې ګاونډي هېوادونه خپل منځ ترنګلتیا په خبرو اترو او مشورو سره. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په یو لوټ څرګندونو کې وویل، د اروپایي هېوادونو لفافه سنیپ بیک سناریو کې ګام پورته کول غیر قانوني دي او هیڅ رابوالی نه لري. د پاکستان د سیمیزو مطالعاتو موسسې یا IRS یوه ځانګړې غونډه جوړه کړې چې د سیمې په باب غوره متفکرانو، کارپوهانو او ډیپلوماټانو پکې ګډون کړی. څو د اروپایي هېوادونو لخوا د سنیپ بیک میکانیزم په فعال کولو پورې اړوند بدلونونه او پر لویدیځي آسیا امنیت او ثبات باندې د هغو اغېزې وڅېړل. په پاکستان کې د ایران سفیر رضا امیر مقدم په دغې ناستې کې د تهران دریځونه په تفصیل سره تشریح کړل او د جامع نړیوالې اټومي موافقې تاریخچې ته یې اشاره وکړه او دغه راز یې وویل، په 2015 کال کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د 5 جمعیو ډلې غړي هېوادونو مذاکراتو د اټومي موافقې په څېر نتیجه راوستل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2016 پریکړلیک د بندیزونو لغوه کول تضمین کړ. هغه وویل، د متحده ایالاتو لخوا په 2013 کال کې نړیوالې اټومي موافقې څخه یو اړخیز بدل او د اروپایي هېوادونو لخوا د ژمنو خلاف ورزي کول د دې سبب شول چې ایران د جامع نړیوالې اټومي موافقې د وعدو په اساس دغه راز وویل، اروپایي هېوادونو په خپله هم له نړیوالې اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو له وردلو وروسته په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او عملا په جامع نړیوالې اټومي موافقې کې له ذکر شویو حقونو څخه محرومه دي. په افغانستان کې د میلیونونو افغانیو په ارزښت د برېښنا پروژې پیل شوې دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالېږلې ده.
هلمند کې د لسګونو میلیونو افغانیو په لګښت د برېښنا دوه سترې پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټه ته وسپارل شوې. چارواکي وایي په دغه ورځ کې د افغانیو په ارزښت د برېښنا په برخه کې نورې پروژې هم پیل کړي. د افغانستان برېښنا شرکت اجرایي
رامنځته
د پلوړیدو سره به ګډ شمېر خلکو ته د کار کولو زمینه برابره شي.
وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية فرانشيسكا ألفانسي خطط السلام الخاصة بقطاع غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها أسوأ خيانة، مؤكدة أنها تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية. وقالت الرئيسي انها لا ترتبط العمل في السياسية الخارجية وإنما يمكن بناء اتفاق سلام على النهاية على القانون الدولي، مشيرة إلى أن الحل على الخطط الإنساني الفلسطيني الحزب مؤكدة إلى أن هذا الخطط كان
واضحا. أعلنت
باكستان أن المقاومات الرسمية ستوصل إلى غزة
مع الحرب
إلى أن أي حل دولي خبر من أن هذا التوانى اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المواطنين. وأضاف وزير الإعلام الباكستاني عبدالله قرار أن المفاوضات التي استمرت 4 أيام ببساطة تحت رؤية مشتركة في إسطنبول، الجانب الأفغاني لم يقدم أي ضمانة. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. الاحتلال يواصل خرقه للهدى ويشن غارة جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الأمن تشن حملة الدفن واحتقالات في مناطق متفرقة من
افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د ناکامۍ له امله وروسته پاکستان د طالب زموږ خبریال د دنیا نیوز له کبله راپور راکړ. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا محمد خان په ټولنیزو رسنیو کې په پښتو شوي پیغام کې ویلي دي له افغان طالبانو سره له 4 ورځنیو مذاکراتو وروسته په خبرو اترو کې عملي حل نه دی موندل شوی. د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا د وړاندې شویو شواهدو سره سره سرحد په اوږدو کې د ترهګرۍ د مخنیوي کوم ضمانت نه دی ورکړی. هغه په ډاګه کړي چې پاکستان به د ترهګرو او د هغوی د سهولت کارو د له منځه وړلو لپاره کوټلي اقداماتو ته دوام ورکوي. عطا تارړ دغه راز وویل، افغان پلاوي څو ځله د خبرو اترو اصلي موضوع څخه مخ اړولې او اساسي ټکو څخه یې ډډه کړې ده. د پاکستان لخوا وړاندې شوي شواهد کافي او نه انکارېدونکي وو. مذاکراتو یوازې یوه ایجنډا درلوده چې د پاکستان د پاکستان د اطلاعاتو وزیر دغه راز وویل چې په ډایلا کې د اسانتیاوو د چمتو کولو لپاره د قطر او ترکیې څخه مننه کوو او دا هم د دواړو هیوادونو شکر ادا کوو چې هغوی هڅه کړې د افغان طالبانو رژیم د ترهګرۍ پروسه د پاکستان په وړاندې د اوزار په توګه له کارولو څخه منه کړي، خو افغان طالبانو د منځګړو خبرو ته هیڅ توجه او اهمیت ورنه کړ. د پاکستان رسندویو او مطبوعاتي سرچینو هم ویلي دي چې پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په استانبول کې مذاکرات روان وو، خو د طالبانو دریځ کې څو ځله بدلونونو له امله مذاکرات بریالي نه شول. دا په داسې حال کې دي چې په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان او د ایران نورو لوړپوړو چارواکو د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر محسن نقوي سره په جلا جلا کتنو کې په زغرده ویلي دي چې د دوو ګاونډیو هیوادونو د ترنګتیاو د ختمولو لپاره هر ډول ملګرتیا او مرستو ته تیار دي او باید شخړې په خپل منځیو مشورو سره حل شي. دا ایران د خارجه وزیر مرستیال د افغانستان په سفر کې شوو تړونونو ته په اشارې سره ویلي دي، د دواړو هیوادونو د پولو د نوي کولو د پروژې د بیا پیلولو لپاره به د ایران او افغانستان ترمنځ حقوقي او تخنیکي خبرې اترې له 4 اونیو څخه په کمې مودې کې پیل شي. د تسنیم خبری اژانس لکول راپور راغلی د ایران د خارجه وزیر مرستیال کاظم غریب آبادی چې په هم دا وروستیو کې کابل ته سفر کړی د افغانستان په سفر کې د حقابې په برخه کې د شویو تړونونو په اړه وویل مونږ باور لرو چې د افغانستان حکومت لخوا د ملګرتیا کچه باید زیاته شي او دا هغه څه نه دي چې مونږ د سوال په توګه غواړو بلکې مونږ تړونونه لرو ژمنې کړي دي او باید خپلې ژمنې پوره کړي مونږ هم د ملګرتیا شاهدان په دې سفر کې چې مو درلودلې فیصله مو کړې چې د دواړو هیوادونو د انرژي وزارت مرستیالانو غونډه په راتلونکو څو اونیو کې ترسره شي غریب آبادی د دواړو هیوادونو د پولو د نوي کولو په برخه کې د تړون په اړه څرګنده کړه مونږ خپلو تفاهمونو ته ورسېدو او د پولو د نوي کولو پروژې د بیا پیلولو لپاره به زموږ د حکومتي او تخنیکي خبرې اترې په څلورو اونیو کې او د لبنان ولسمشر د متحده ایالاتو او لویدیځي هیوادونو د دبونو په جواب کې چې د حزب الله د بیوستۍ کولو د پلان د پلي کولو لپاره دی ویلي دي د داسې یوې پرېکړې د زور خبرې پلي کول ناممکن دي او دا به داخلي جګړې ته لاره هواره کړي په همدې خاطر د لبنان ولسمشر د حزب الله د بیوستۍ کولو له پلان څخه شاته کړل دا لخبار و چند پلی کنه دا لبنان و لسمشر جوزف هون دا متحده ایالات و عربی منزگرو سرا فلیدنی که روخانه کلی دا چه دا لبنان خوز لحزب الله سرا دا مخامکی دا وارتیا نلری او دا دغا غورزنگ دا بیوستی کولو لپارا هر دول خدسی با داخلی تکت دا لارا
مجموعة العمل المالي لم يعد لديها خيار سوى الوضوء لمطالب الغرب والاستسلام للولايات المتحدة لذا فإن القمة في التعاون الاقتصادي تظهر
سياسي تبصيرات
تهران د ایران د اسلامي جمهوریت په ویزه کې خپل سیاسي تفسیر دراوړو چې په تهران کې د کوم موسسي د کورنۍ چارو د وزیرانو د خپل اقتصادي او امنیتي د اقتصادي ملګرتیا موسسي ایکو د غړو هیوادونو د کورنۍ چارو وزیرانو څلورو غونډه د پنځل سکاله د ورستا د روان هیزل د سکاله د ایکو د میاشتې په ګمنټا په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان په وینا سره دا مشران د غونډې په حال کې ترسره شو د ایکو موسسي غونډه دا پاکستان تاجکستان ترکمنستان آذربایجان افغانستان قزاقستان قرغزستان ترکیه ازبکستان او د ایران د اسلامي جمهوریت د لوړو چارواکو وزیرانو او د ایکو موسسي د سرمنشي او د عمان د کورنیو چارو د وزیر او د ایران د کورنیو چارو د وزیر د امنیتي او اقتصادي ملګرتیا او پراخول د ترهګرۍ او منظمو جرمونو سره مبارزه کول په هغو اصلي موضوعګانو کې شامل دي چې د اقتصادي ملګرتیا خصوصي ایکو د غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو او د مرستیالانو په غونډه کې ورباندې بحث شوی دغه غونډه نه یوازې د سیمه ییزو ملګرتیا او د پیاوړتیا لپاره یو فرصت دی بلکې د ایران د دوستانه او د فعال بهرني سیاست په لاره کې مهم د اقتصادي ملګرتیا موسسي ایکو د کورنۍ چارو د وزیرانو غونډه د ایران په ډیپلوماټیک او مدیریتي ظرفیت باندې د غړو هیوادونو د اعتماد نښه ده د غونډې په ایجنډا کې د اقتصادي بېحمنایي او د امنیتي ملګرتیا او د پراختیا په لارو چارو باندې دغه کړچار د سیمه ییزو پروژو د اجرا د ګډو پانګونو او د تجارتي تعاملاتو د زیاتولو زمینه جوړوي ایران له خپلو ظرفیتونو څخه په ګټه پورته کولو سره د سیمې د معاشري ملګرتیا په مرکز بدلېدلی شي ایکو موسسه په اقتصادي هدفونو سربېره په سیاسي او امنیتي همپالنې کې هم مهم رول لري د تهران غونډه د ترهګرې د قاچاق او د منظمو جرمونو په شان له چیلنجونو سره په مقابله کې د ګډې پلانونې لپاره یوه زمینه او پروګرام کېدلی شي. دغه ملګرتیاوې به د تاوتریخوالو له کمولو او د سیمې د کوټلتیا له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. په تهران کې د کوم موسسې د کورنیو چارو د وزیرانو غونډه له یوې ډیپلوماتیکې پیښې ورهاخوا د ثبات، ظرفیت او د سیمې په امنیت او پراختیا کې د رول د لوبولو لپاره د ایران یوه نښه دغه غونډه د اقتصادي، سیاسي او امنیتي ملګرتیاو لپاره نوي فرصتونه برابروي او د سیمې د همپالنې د چورلیس په توګه د تهران ځایګې نوره هم پیاوړې کوي. په تهران کې د کوم موسسې د غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو د غونډې په جوړېدل کولی شي د سیمې تجارت زیاتېده، د ګډې پانګونې د جذبېده، د سرحدي بېخبنیانو د پراختیا او د ایران او د ایکو موسسې د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا د پیاوړتیا زمینه جوړوونکې شي. د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د خدماتو او د شیانو د تبادلې د اسانولو په هدف سره د سرحد تجارت د دغې غونډې یو اصلي چورلیس و. ایران د ټرانسپورټ او د ګمرک یعنی کسټم د بېخبنایو په رامنځته کولو سره د سیمې د تجارت د اندازې په زیاتولو کې فعال رول لوبولی شي. ټیلیفونو د خنډونو کمول او د شیانو صادراتو او وارداتو د مقرراتو اسانول د دغو ملګرتیاو په نتیجو کې شامل دي. د تهران غونډه د انرژي، ټرانسپورټ، کرنې او د ټکنالوژۍ په حوزو کې د ګډې پانګونې د فرصتونو د پیژندلو لپاره یوه زمینه برابره کړې. دغو غړي هیوادونه د ګډو صندوقونو یا بسپنو یا د سیمیزو پروژو په رامنځته کولو سره د پانګونې د رسک په کمولو سره اقتصادي رونق د ارتباطاتو د اورګاډو لارو، سړکونو او د بندرونو د پراختیا په زمینه کې ملګرتیا د کوم موسسې اقتصادي لومړی ګونه دي. ایران په خپل جیوپولیټیکل موقعیت سره کولی شي د سیمې د ترانزیت په مرکز بدل شي او د شیانو د ترانزیت لګولو څخه برخمن شي. په اقتصادي امنیت او د سرحدونو په مدیریت کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس په شان له نویو ټکنالوژیو څخه ګټه پورته کول د ایکو موسسې د غړو هیوادونو د کورنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې مطرح شوي موضوعګانې دي. دغه ملګرتیاوې په بېلابېلو اقتصادي برخو کې د عملیاتي لګښتونو د کمېدا او د ګټې د زیاتېدا سبب هم کېدلی شي. په نړیوالو فرانسیو باندې د اړوندو والی پرته د تجارت اسانولو لپاره د ایکو موسسې د غړو هیوادونو ترمنځ د ګډې کرنسۍ رامنځته کول او د پیسو د ورکولو د لارو چارو د پلانولو امکان د دغې غونډې په اوږدمهاله پایلو کې
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو ډیر قدر منابعون کو د افغانستان او پاکستان بدلونونو ته د کتنې د 19 پروګرام سره د یو ځفیا زفاتی مینا او زما محترم همکار
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم او له مینې ډېر سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. اګه د چې زه په پای پورې زموږ سره ملګرتیا
ډیرو قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ صنعتکار حسین رستوی د روان کال یعنی د 1404 هجري لمریز کال په لومړۍ شپه د میاشتې کې افغانستان ته د ایران په غیر تحتیلي صادراتو کې 80 میلیونه ډالره زیاتوالی اعلان کړ. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ صنعتکار د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان ته د ایران په غیر تحتیلي صادراتو کې 80 میلیونه ډالره زیاتوالي ته په اشاره سره ویل، افغانستان ته د ایران غیر تیلي صادرات د 1400 کال په لومړۍ میاشتو کې 1,105,000 ډالرو ته رسېدلي، چې د تېر کال د ورته مودې په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. افغانستان د ایران د صادراتي توکو 15 ستر هیواد دی. د افغانستان د حکومت د احصایې او معلوماتو د څانګې د میاشتنیو شمیرنو له مخې، ایران اوس مهال د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په پرتله د افغانستان تر ټولو لوی سوداګري شریک ګڼل کیږي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ټینګار وکړ، دا هیواد به هیڅکله اجازه ونه کړي چې د افغانستان خاوره پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو پر خلاف د بریدونو لپاره د وسلوالو ډلو لخوا د هیڅ هیواد په وړاندې د بریدونو ملاتړ نه کوو. په دې اړه د افغانستان دریځ خورا روښانه دی. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر هم د افغانستان د حکومت په
مر 15 عاما
او تقاومي ويوالون فوران دفاع دخلان اقدامات كي للاس وقت وقت تطالبان دفاع وزير زيادة كرچ خابل قواري دشتا ونروب او تسودا قريد فرقيا فرقصاص لإسلام آباد سر عبقي جولي قدي لأفغانستان و پاکستان تحنستا وقواري لدوار وقواو فتاوان او خابل قواري چي ننگوين دخبر وقر ولدار خلف رجي د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروستي کړکېچونه د اکتوبر په نهمه نیټه په کابل باندې د پاکستان لمدي ته وروسته زیات شول، چې د نړیوالې ټولنې غبرګون یې هم راوپارولی. خطر د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو کوربه توب وکړ، چې له اوله به سمدستي
افغانستان افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د کار پر مختګ کتنه وکړه. ملا برادر د ټاپي پروژې د سیمه ییزې همکارۍ اقتصادي یووالي او ګډې سوکالۍ د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله، او زیاته کړه تر اوسه پورې د افغانستان دننه د دې پروژې په عملي برخه کې 14 کیلومتره پرمختګ شوی. د ګازو د پایپ لاین پروژه چې د ټاپي په نوم پېژندل کېږي، چې نوم یې د څلورو هیوادونو د انګریزي نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ شوی دی، کوم چې په دې پروژې کې شامل دي، هغه دا هیوادونه دي: ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان. او که چېرې دغه پروژه پولي او بشپړه شي، نو د ترکمنستان ګاز به دغو درېو هیوادونو ته انتقال شي.
د ایران د سړکونو او ښاري پراختیا وزیر فرزانه صادق د پاکستان د سوداګرۍ، ترانسپورت او ریلوي له وزیرانو سره وکتل، ترڅو د ریلي پټلۍ د همکارۍ د پراختیا لپاره د ګډ عمل پلان جوړ کړي. فرزانه صادق پاکستان ته د خپل سفر په دوران کې د پاکستان د سوداګرۍ، ترانسپورت او ریلوي له وزیرانو په ترتیب سره جام کمال خان، عبدالعلیم خان او حنیف عباس سره ولیدل. د پاکستان ریلوي وزارت یوه اعلامیه ایران او پاکستان دوارو خواهو اعلان وکړ چې د اسلام آباد تهران استانبول ITI د ایکو کانټینر وړونکي مالګاډي تګ راتګ به د روان کال د سپتمبر له میاشتې څخه بیا پیل شي. میرمن صادق او پاکستاني وزیرانو موافقه وکړه چې په مختلفو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا لپاره د همغږي او مرکزي جوړ کړي. د ایران د سړکونو او ښاري پراختیا وزیر وویل چې د ایران پاکستان د ظرفیتونه له اروپا اسلام آباد کې د سیمه ایز ترانسپورت کانفرنس د ایران د سړکونو او د ښاري پراختیا د وزیر په شمول د یوولسو هیوادونو په ګډون ترسره شو.
ډیرو که زخمنو ردونکو د پاکستان او قطر د ګډې وزارتي کمیسیون جی ایم سي شپږمه غونډه په اسلام آباد کې د دوو ورځو په مدې ترسره شوه، چې په ترڅ کې دواړه هیوادونو د اقتصاد، سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د همکارۍ پر تړونونه لاسلیک کړل. په دغه غونډه کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر جان محمد خان او د قطر د سوداګرۍ او سرمایې وزیر شیخ فیصل بن اسامی ال ثانی د دواړو هیوادونو د پلایو مشورې وکړه، چې په ترڅ کې دوی د پانګونې، ترانسپورټ، شنې انرژۍ، تعلیم، روغتیا، کلتور او معلوماتي ټکنالوژیا په برخو کې د دوستیزه اړیکو په ژوروالي ټینګار وکړ او ګڼ شمېر تړونونه یې هم لاسلیک کړل. د دې همکارۍ یوه مهمه برخه د قطر د پانګونې ادارې له لارې د پاکستان په زیر کیمیایي پروژو کې د 3 میلیارد ډالرو پانګونه بلل شوې ده.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل که چیرې د افغانستان له تړونه سرغړونې وشي، هغه اوګنه هیوادونه چې لاسلیک کړی دی د هېواد کې سره به مخامخ شي، ځکه چې دوی په افغان طالبانو باندې د پام وړ نفوذ لري. د پاکستان دفاع وزیر زیاته کړې ده چې د اړوندو قواوو ترمنځ ډېر لنډ یو منفیزه تړون شوی او په پلي کولو به یې په ټولنه کې بحث وشي. د تړون هدف د سرحدي تګراه او د افغانستان او پاکستان پاکستان او مخه یې د خپلې د شخړې ختمولو د سوداګرۍ د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر د ایران د اسلامي جمهوریت صنعت او د وزیر ترمنځ له غونډې وروسته دواړو هیوادونو موافقه چې ترانسپورت د زیربنا په ټاکیا سره د دواړو 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړې او دا یو اقدام دی چې د اقتصادي ودې لپاره پاکستان او ایران
د بلابلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینې هنداره.
عزتمن اوریدونکو، د پاکستان د پوځ مشر فیلډ مارشال سید آصف منیر د هر ډول مستقیم یا غیر مستقیم یرغل په وړاندې د چټک غبرګون په اړه د خپل هیواد خبرداری تکرار کړ. د پاکستان د پوځ مشر دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې هیواد یې له افغانستان سره د خونړیو سرحدي جنګونو وروسته په دوبۍ کې د نور بند تړون لاسلیک کړی. د پاکستان د پوځ مشر په رول پنډه کې د پوځ په مرکزي دفتر کې د هیواد سیاسي او ټولنیزو مشرانو یوې ډلې ته وویل پاکستان په سیمه کې سوله او ثبات غواړي. همداشان د پاکستان سمندري ځواکونو په عرب سمندر کې د نږدې 1 میلیارد ډالرو پر ضد د مخدره شیانو یوه جوپه په یونټ پراخو عملیاتو کې نیولې ده، چې د سیمه ییزې سمندري همکارۍ په تاریخ کې د قاچاق تر ضد تر ټولو ستر عملیات بلل شوي دي. د پاکستان د سمندري ځواکونو یرغلونه کشته د الماس مسک عملیاتو کې د یوې برخې په توګه د عرب سمندر په آزاد اوبو کې دوی بې طبیعته بدبني کشته ودرولې. د لومړۍ کشته د تفتیش جریان کې له دوو تنو څخه ډېر کرسټیان میتا میتانی چې اټکل شوي وو ارزښت یې 2.2 میلیونه ډالره دي کشف شول. په دویمه کشتیه کې د 1.3 میلیونو ډالرو پر ضد 325 کیلوګرامه میټی امتامین 550 کیلوګرامه کوکائین چې ارزښت یې لس میلیونه ډالره دی ونیول شوه. نیول شوې جوپې د ارغړنې لپاره پاکستاني کښتۍ ته له انتقالېده او د موادو د ډول ډول تاییده وروسته د نړیوالو قانونو مطابق له منځه وړل کېږي.
عزتمنو اورېدونکو، د افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ پروګرام کې د دغه نننۍ برخې وخت پای ته رسېږي. نو موږ هم حاضر د ستاسو په حضور اجازه اخلو.
خدای په امان.
الغرب يعني يسعى ان يظهر الجمهوريه الاسلاميه بانها كيف يمكن النظر الى انعقاد هذا الاجتماع في طهران فيما الغرب يحاول ان يعطي هذه الصوره للراي العام العالمي في
ډیرو قدر منوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت روان امکان د اکتوبر د میاشتې په شلمه نېټه د طالبانو سره کتنه وکړه. په ننني پروګرام کې په دغه لږه کاسه کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود څرګندونو ته کتنه کوو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت حیات الله العظمى سید علی خامنائی د خپلو څرګندونو په پیل کې د دیني لارښوونو له مډال کوونکو او د ورزش له طالبانو سره په کتنې باندې د خوښۍ د څرګندولو په ترڅ کې هغوی د ایرانیانو د امنیتي قدرت په اړه او د وادې بلګه وبللې. هغوی فرمیل تاسو د ایران ملت په خپل همت سره په خپلې هڅې سره خوشحاله کړ. په ځوانانو کې مو ولمه رامنځته کړه. دا ډېر ستر ارزښت لري. دغه مډالونه چې تاسو روان کال په دغو تېرو څو میاشتو کې د خپلو کوششونو په وجه ترلاسه کړل، زما په نظر په نورو عادي مډالونو باندې امتیاز لري. ولې؟ ځکه چې موږ د نرم جنګ سره مخامخ یو. په نرم جنګ کې دښمن کوشش کوي چې ملت پریشانه کړي، ملت ناهیلي کړي او هغه له خپلو وطنو مایوسه کړي. تاسو په دغو مډالونو ګټلو سره هغوی ونیدلی د دښمن د خوځښت په مقابل لور کې حرکت وکړی او په امن کې د ایران د ځوانانو وس او د ایران د نړیوال قدرت چې په ځوانانو کې ورایښت لري وښوده او ظاهر مکړ. نو ځکه شاید ویلی شو دغه مډالونه دوه چنده ارزښت لري. دغه ځواب تر ټولو پیاوړی ځواب دی چې دښمن ته مو ورکولی شو. تاسو دغه ځواب ورکړ. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت حیات الله العظمى سید علی خامنائی د خپلو څرګندونو په دوام کې له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د بېلابېلو برخو پرمختګونو ته اشاره وکړه. هغوی ویل زموږ په هېواد ایران کې د هېواد ځینې برخې له انقلاب څخه وروسته ډېرې مخته لاړې. پرمختګ ډېر ګړندی و چې یو پکې د دغه زمین د ځوانانو د روان کال د ورزش کاري ټولګه ده. په پوشته په والیبال کې او د ورزش په ځینو نورو څانګو کې وتوانېدل خپل ځانونه دنیا ته ور وښيي. موږ دغه حالات نن تعلیم نه درلود، موږ دغه لاسونه نه لرل. شاید هغه څه چې روان کال په کور کې وښودل شول د ایران د ورزش په تاریخ کې بېساري دي. په لمپیادونو کې هماغه ډول دي چې نوي لمپیادونو کې زموږ زلمیان وتوانېدل. پوه شئ. هر کار چې تاسو یې کوئ په حقیقت کې د ایران په حساب کې لیکل کېږي. هر کار چې تاسو یې کوئ د ملت په حساب کې لیکل کېږي. آیت الله خامنهای د ایران له اسلامي انقلاب څخه وروسته د ځوانانو رول لوبول پرله پسې بدلون وبلو. هغوی فرمیل د اسلامي انقلاب له بریالیتوب دوه کاله وروسته دښمنانو په ایران باندې یو جنګ راوتپل چې اته کاله یې دعوا وکړ. د انقلاب په پیل کې دغه تکړه جنګ په ډېرو کمښتونو او خالي لاسونو سره د ایران د بریالیتوب سبب شو. چا دغه کار وکړ؟ ځوانانو.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای وفرمایل موږ له نږدې څخه لیدل چې دغه ځوانان وتوانېدل هغه ورځ خو ځینې وختونه دا ډول تنظیم کړي چې د دښمن په بې حده او بې شمېره وسلو باندې پلیدل شي. دا د جنګ د ډګر حالت او په دانش او پوهې کې هم همدارد د همدې جګړې په ډګر کې هم همدار. نن سبا زموږ ځوانان له کلونو کلونو تېرېده او وروسته په ډېرو تحقیقاتو مرکزونو کې د تحقیقاتو او څېړنې په لومړیو درجو کې په لومړیو درجو کې یعنې کابو لومړیو لسو درجو کې دي. زموږ ځوانان په نانو ټکنالوژۍ، لیزر، اټومي صنعت او بېلابېلو پوځي صنایعو کې او په مهمو طبي تحقیقاتو کې ستر کارونه همدغه څو ورځې مخکې ما ته خبر راکړل شو. زموږ یوه مهم تحقیقاتي مرکز د یوې لاعلاجه ناروغۍ لپاره چې تکړه سي درملونه نشوه کېدلی درملونه دا ډېره مهمه خبره. هغه حضرت ته دوام کوي په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې دښمنان تل هڅه کوي چې د ایران د پرمختګ خنډ شي. زیاته کړه دښمنان علمي پرمختګ، فني پرمختګ، د خدماتي میدانونو کې پرمختګ په ورزشي او سپورتي میدان کې پرمختګ نشي لیدلی. خو هغه اندازه پرمختګ چې شته او نشي کولی مخه یې ونیسي، په رښتیا او دروغو ویلو سره کوشش کوي ګډ وډ وکړي. د دښمن کار دا دی چې په دوی کې ځینې نیمګړتیاوې شته شي او ځینې روشان حقایق پټ وساتي او افوټونه خبرې کړي. تاسو لارې د سپورت او ورزش په توګه یا د ایران په چوکه کې وده کړي. موږ وښودلو چې د ایران فضا یوه روښانه فضا ده. د دښمن د پروپاګندې په اپوټه چې غواړي ووایي د ایران فضا تاریخي فضا تیاره. تاسو غواړي لاړ شئ وښیئ چې د ایران فضا روښانه فضا ده.
شاونه دارن کار میکنه، کشور داره حرکت میکنه، کشور داره کار میکنه، مظهر کار همین شما هستید. این وضعیت جوان های ماست. دشمن این وضعیت رو نمیخواد ببینه، اولا نمیخواد ببینه، میخواد که اگر بشه جلو این وضعیت گرفته بشه. پیشرفت علمی، پیشرفت فنی، پیشرفت در میدان‌های خدماتی، پیشرفت در میدان ورزشی، اینا رو دشمن نمیتوانه ببینه. اما اون مقداری هم که وجود داره و نمیتوانه اون جلوگیری کنه، با راست و دروغ سعی میکنه اون رو مغشوش جلوه بده. این کار دشمن اینه. بعضی از ایرادها رو بزرگ میکنن، بعضی از حقایق روشن رو مکتوب نگه میدارن، عکسش رو میگن. شما که رفتید در قله ورزش و قله علم ایستادید، در واقع نشان دادید که فضای ایران فضای روشنی است، برخلاف تبلیغ دشمن که میخواد بگه فضای ایران فضای گرفته است، فضای تاریکه. شما میخواد نشون بدید که فضای ایران فضای روشنی است.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه‌ای بیا وفرمیل چې دښمنانو کوشش دا دی چې په خپله د ایران ځوانان په خپلو ځانونو باندې باورونه له لاسه ورکړي. دا داسې کار دی چې دښمن غواړي ترسره یې کړي. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د وینا بله برخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو چټي خبرو اترو ته بېله وه. هغه د ډونالډ ټرمپ د وروستیو چټي خبرو په باره کې وفرمیل د امریکا ولسمشر ټرمپ په یو کې فلسطین کې په یو شمېر اوسو اړخونو خبرو سره کوشش وکړ. ناهیلي شوي سیمانستان هیله من کړي او هغوی ته روحیه ورکړل. د نیو کې فلسطین داخل ته د امریکا د ولسمشر له سفر څخه زما شننه او دغه کارونه چې ویې کړل او دغه خبرې چې ویې کړې دا ده. هغوی ناهیلي دي. دوی په دولس ورځني جنګ کې دومره سرپېړه وخوړله چې باور یې نه درلود، توقع یې نه لرله او هغوی مایوسه شول. ټرمپ ورغی چې سیمانستان ته روحیه ورکړي. هغه ورغی چې هغوی له ناهیلۍ وباسي. هغه خبرې چې ویې کړې داسې خبرې دي چې نړیوالو شویو چارواکو ته کېږي. هغوی توقع نه لرله چې د ایران توغندي چې د ایران د ځوانانو په لاس جوړ دي وکولی شي په خپلو لامبو سره په خپل ور سره د هغوی ځینې حساس تحقیقاتي مرکزونه په ایرو باندې مرتب کړي. هغوی دغه توقع نه لرله او دغه کار وشو. هغوی وتوانېدل د سیمانست رژیم د ځینو مهمو مرکزونو داخل ته نفوذ وکړي او هغه ړنګ کړي او هغه نابوده کړي. د ایران ځوانانو دغه توغندي جوړ کړل. دغه توغندي مونږ له چا نه دي اخیستي. دغه توغندي مونږ له کوم ځای څخه په کرۍ نه دي اخیستي. دغه توغندي د ایران ځوانانو جوړ کړي دي. دا د ایران د ځوانانو پېژندپاڼه او تذکره ده. کله چې د ایران ځوانانو یو میدان ته ورداخل شول، هڅه یې وکړه، همت یې وکړ او کوشش یې وکړ د خپلو ځانونو لپاره علمي بهتانانې برابر کړي، نو دا ډول کارونه کوي، ستر کارونه ترسره کوي. دغه توغندي زمون وسلوالو ځواکونه او زمون پوځي سرتېرو چمتو لرل او استفاده یې تر وکړه. وایې کرول او بیا هم چې دوی په بل وخت کې له هغوی استفاده کوي. زما نتیجه دا ده چې بیا چمتو خبرې چې دغه خبرې ټرمپ هلته وکړي، دغه سپکې خبرې او سپک چلندونه د دې لپاره و چې کارکوونکو ته روحیه ورکړي، هغوی ته روحیه ورکړي، هغوی خپله روحیه له لاسه ورکړې ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه‌ای په دوام کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اداګانو په هکړه هم چوټکی بیان کړل او زیاته کړه په هغې جنګ کې امریکا بې له شکه د سیمانست رژیم په جنایتونو کې اصلي شریکه ده. هماغه ډول چې په خپله د امریکا ولسمشر ټرمپ هم اعتراف وکړ چې موږ له دغه رژیم سره په غزې کې کار کوو، البته که چیرې دغه خبرې هم نه کولې، معلومه وه چې هغه امکانات او اصلي چې د دغه جنګ په اوږدو کې د غزې په بریدونه او بېپناه خلکو باندې وغورځول شول د امریکا جوړې او اتریشي وسلې وې. آیت الله خامنه‌ای له دغه خبرې سره د امریکا د جنګ په باره کې د ټرمپ برخیده د هغه د دروغ ویلو بله بېلګه وبلله. هغوی فرمیل د غزې په جنګ کې څه د پاسه 6000 ماشومان او نامزدي ماشومان شهیدان شول. آیا هغوی ټروریستان وو؟ امریکا خو خپله ټروریسته ده چې داعش ډله یې رامنځته کړې ده او دغه ډله په سیمې باندې حملې کوي او نن سبا هم د دغه ډلې یو شمېر کسان په سیمه کې په خپل اختیار کې اخیستي دي او د خپلې استفادې لپاره یې ساتلي هم دي.
د ایران د مشرتابه ستر مقام د غزې په جنګ کې د کابو او 1000 انسانانو وژل او دغه راز په 12 ورځنیز جنګ کې د څه د پاسه 0 ایرانیانو شهیدول د امریکا د سیمیز رژیم د څلوېښتې پوهې ښکاره نښه وبلله او جوته یې کړه. هغوی د خلکو په اړه زور ډول وژلو سربېره د تهرانچي او د عباسي په شان ساینس پوهان ترور کړل او په دغه جنایت یې ویار وکړ، خو باید پوه شي چې دوی ایران نشي ترورولی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه‌ای د امریکا د ولسمشر ټرمپ خبرو ته په اشاره سره چې د ایران په اټومي صنعت باندې په بمباریو باندې د ویار پوهنو په ترڅ کې یې د دغه صنعت د له منځه وړلو ادعا کړې وه زیاته کړه: هېڅ خبره نشته، حتمه اوسئ، خو اصلا ستاسو په سر که چېرې کوم هېواد اټومي صنعت لري هغه ته د وخته مخه وکړئ. دا له افریقا سره چې انتباه من استخدام المين قرار أو صنعة
المين
تغلص وغني جلدي أو زوجين كدي ديران الإسلامي انقلاب استخدام خودة مطاقة مختلفة يالفنها وشارون كي أمومي مظاهرون تدي شريفة كرسكوين أو ردني متوشي لأمريكا طول أيام الكرسي خلقي دار شام فرسيطة وقتن كي شوانون وفر ددغ راپور پر اساس چې راکړي او تاسو واوریدل و میلیون خلکو د امریکا په بیلابیلو ایالتونو او ښارونو کې د دغه سړي یا مشران پر ضد شعارونه ورکړل. آیتالله خامنه ای زیاته کړه که چیرې تاسو زیات وسیله لرئ نو لاړ شئ دغه حالت ارامه کړئ، لاړ شئ دغه خلک غلي کړئ او هغوی خپلو کورونو ته ورستانه کړئ. د نورو هیوادونو په کارونو کې لاسوهنه کوئ، پوځي اډې جوړوئ. امریکا تروریسته ده په دغه حقیقت کې د ترخګري حقیقي مظهر او بېګار امریکا ده. هغه حضرت د غراز د ایران له خلکو د فیسبو په اثره د امریکا د ولسمشر ټرامپ ادعا دروغ وبلله او زیاته یې کړه. ټرامپ وایي زه د ایران د خلکو طرفدار یم. هغه دروغ وایي. دغه بندیزونه چې څو کاله کېږي امریکا په ایران باندې لګوي او ګڼ شمېر هېوادونه د ټرامپ تر اغېزې لاندې ورغلي او له حدس لېږي، دغه بایدخانه د چا پر ضد دي؟ د ایران د ملت پر ضد یا تاسو د ایران د ملت دښمنان یاست؟ د ایران د ملت دوستان نه. د ایران اسلامي انقلاب ستا لارښود د معاملې لپاره د امریکا د ولسمشر ټرامپ د چمتووالي ښودلو ته په اشارې سره هم وفرمایل. ټرامپ وایي زه د معاملې کولو سړی یم، په داسې حال کې چې که چیرې معامله له زورغوینې سره یو ځای وي او نتیجه یې له مخکې څخه معلومه وي نو دا معامله نه ده بلکې تپل او زورغوینه ده. د ایران ملت به زور ته تسلیم نه شي. د اسلامي انقلاب وروسته لارښود په پای کې په لویدیځې آسیا سیمې او د هغه په قول په منځني ختیځ کې د مرګ او د جنګ د شتون په اړه د امریکا د ولسمشر ټرامپ څرګندونو ته په اشارې سره جوته کړه. ټرامپ اشاره کوي چې په دغه سیمه کې د هغوی په قول منځني ختیځ او زموږ په قول لویدیځې آسیا کې مرګ، نیستي او جنګ شته. بله، جنګونه تاسو رامنځته کوئ، امریکا جنګ رامنځته کوونکی ده. اصلا امریکا جنګ رامنځته کوي، په خپله جنګ جوړوي، په تیرور سربېره جنګونه هم. دغه جنګونه د دوی کار دی، دغه مړینه د دوی کار ده. هغه کارونه چې دوی یې کوي، هغه کار چې امریکا یې په دغه سیمه کې کوي، دا دی چې دغه پوځي اډې د څه لپاره جوړ کړی دی. تاسو دلته څه کار لرئ؟ دغه سیمه له تاسو سره څه اړه لري؟ دغه سیمه د دغې سیمې د خلکو ده. پر دې اساس هغه څه چې ټرامپ د خپل دریځ د بیانولو په توګه ویلي دي ټول غلط او ډېر دروغ او د زور ویني ښودونکي وي. زور ویني هم په ځینو ملتونو باندې اغېز شیني، خو د ایران په ملت باندې به هېڅ اغېز نه کوي. د الله تعالی په مهربانۍ سره والسلام علیکم ورحمتالله.
ډیرو عزتمنو لرونکو، زموږ دغه وینا خو همدې ځای کې پای ته ورسېده. له تاسو اجازه غواړو. Yeah.
Oh,